توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له ده یې اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خطره چې د پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی وڅه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نشي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې چېم زده وو هغه به هم د یاده وتل بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راندې باندې کېښودو هسې تقیرول به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه تورې کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینی هلته نوټ وایي چا زده نه وي بېخي هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده که نه چې زده دې هم نه وي وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي چې دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي چې مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت دای باید خوب وکی دی خوب په وخت دای باید درس وای که نوی ته باید د زمينه سازي ورته وکی چې دای درس وای. مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس وای بل باید هڅونه وکی. د ماشوم غ فطری غوښتنې موږ ورو وجلې هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. دی تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا هغه د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا یې زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي عادي مشکل ووایي زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نه شي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې درې درس نه وایي، دوه یې وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نورې رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هماغو برخو کې، په هماغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پایل کې ترې پوښتلي چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نه شي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي. د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتاً لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لږه نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼه سره واخلي. ولې استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي؟ نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
لبته مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغه نه ورسته باید دغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه سي، ولا مگر کوم موضوع سختي. دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی، تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته. در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو، کاغه مثبت اړخو. منفی اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجہ ده نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دورانی حالات کې میتودونه د استعمال کی لیو میتودونه استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاگردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاگردانو سره خو په خو کېنی چې بل شاگرد کېدای شي لږ زره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فکتور څه کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاگردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاگردانو سره کار وکړي هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره یې بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه پکې د لویانو ځیرکتیا کمه وي خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای